قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبند خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی او فعال نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد اعتراضونو له کبله نیول شوی وه نن په ضمانت راخوشی شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. کوټه په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزای وایي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثر بلوچ بلتون پالو منلی. او روسیه او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشی شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشی کړي، او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د رماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت تپونه لري او ناروغه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ښځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشی شوي. د یو نوي راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10 زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې نیمایي کې د جرمي اړخ ولري، نو دغه محاسبه سمه نه ده. موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جعلي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک ده، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي، په هغه وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کړي، چې په هغه کې بیا دوی طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اړوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی، په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړي دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوو او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو او میرمنو په کار او زکر د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله یې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینې دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شویو دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اغلې سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسا شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسا شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسا شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسا شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کېږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بېلابېلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. د افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي حقوقي دي، په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو په څلور دسو ولایتو باندې دا نیمای د دې پنځه زر شاوخوا کې تقسیم کو، د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده.
د طالبانو د حکومت وایاندا شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته له رسېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکېچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. بل غاړي بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخیستی وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوس ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2048 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام په امریکا کې د روسي حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د ډسمبر 11مې ته تخم کرلی دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یوه تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you there
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرحه ګرنشته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاټل یعنی یو ډول ښاګ دی د جوړېدو په حال کې دي. د افغانستان څخه راپورته کیدونکو طرحه ګری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ګجر تر شر سیاست بدل نکړو سپتمبر یو بل یو لسمه پر لاره ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر د یو لسمی یو بل تخمو کارو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11 منټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. له هغه وروسته امریکا او متحدینو یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ټرمپ اداره په دې وتلو کې او له هغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایډن ادارې هر هغه څه چې کولی شوی ترسره کړل او ستونزه یې د دوحې په تړون کې یاده کړې چې خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوې او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سختې نیوکې سره مخ شوې. د تخلیه د عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام دا څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډېر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوحې د حقوق له مخې واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغوی احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې له افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبان، حضورشون قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت د طالبان رو راتگ روز زیاد شوی، هوای حضور او شبکی پیاوړی شوی، د افغانستان په ټوله خبره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه، بلکې د افغانستان خلکو ته ګواښ دی او ښایي تر یوه حده د ګاونډیو هیوادونو لپاره ګواښ وي، نه امریکا ته.
د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې امریکا ولو ته ژمن دي، او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیچا او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قمانداني سنتکام جنرال مایکل کوري لا تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د درې لکه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې په کښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو تر څنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلینو هم ګډون کړی و. د دغه ولایت د سنجیزي او زیر رئیس مولوي عبدالصمد حلیم وویل چې په یاده سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په موخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا 950 متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوې موسې له خوا څخه د درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او یې ویل چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې پخوا د جګړو له امله د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به انشاءالله ورځ هغو ولسوالیو ته توجه کیږي چې په وخت تېرو شلو کلو کې چې هغلته پکې جنګونه وو او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سږ کال به خامخا انشاءالله ورځ څومره مشکلات یې ستونزې دي خلکو ټول به انشاءالله هوارېږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه د موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعتي ځکه او بار دې موږ نه تېرېږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي او بله دا چې دی دغه تخمو ته او اصلاح شویو کیمیاوي کود غشان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤولو چارواکو څخه دغه ده چې د دغو سیل د راوتلو لپاره چک ډمونه جوړ کړي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانیستل سوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی همدا امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان، اویدیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه عقاب پیکر کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جعلي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې باعث شوي چې د مدرسو د جعلي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جعلي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جعلي اسناد جوړوي. په تیر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي پخوا هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جعلي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس د طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې امله د مدرسو د جعلي اسنادونو بازار گرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستل ډېر ارزښت ورکوي نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار گرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جعلي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادله هغه وضع شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډېر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جعلي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي. خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلاتو د پوهنتونونو سندونه او د هغو هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلق سی په علمي برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي ځکه هغه به دې باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجه باندې کېدلی شي له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض شي او بالاخره به همغه امتیازات لري کوم سی ما باید لرلی خو در حال کې نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جعلي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونې کې د له مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جعلي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپله څه موده مخکې په هرات پوهنتون کې یوې ناستې ته وویل له هغو کسانو سره دې د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې یې برخه اخیستې او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډېر ماینونه چاودلي وي په امتحان کې دې په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12م ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورستا ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له مخ کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وای سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر او بیا سلنه کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سږ کال دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی
تیر کال د پلازمینه کابل له یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای
پلار د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم پوهنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
جذب د هلکانو هم کم شوی دی. عمده دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزه ده.
موړی وایي دوی نږدې 50 نجونې محصلینې درلودلې چې اوس مهال د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال ځانته په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام کو خو د ورونو چې سږ کال متاسفانه ځانته ورونو 10,000 تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بېخي راکمېږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کمه شوې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې په تېرو کلونو کې کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15,000 محصلینو ګډون کاوه، خو سکل دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او سکل په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمه څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمه کې خدمات لاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زهمن له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي. د امارت ته مسؤلین زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه لسوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24.